السلام علیکم د سحر و بجیدی د ازادي رادیو د دولت ساته خبرونه په سر کې مو زه رضوان مراد د خبری مچلې اوریدو ته هر کله کوم. نن پنځشنبه د 1398 هجری لمریز کال د حمل 22مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل میاشت له 11 سره برابر ده. دا نیم ساته خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې په حکله د قطر د راتلونکي غونډې لپاره د حکومت او د سیاسي ګوندونو ګډ پلاوی به په راتلونکو څو ورځو کې تشکیل شي. په روانه خپرون کې د هند د نننیو پارلماني انتخاباتو موضوع هم تعقیبو او د نړۍ مطبوعات هم لولو، خو اول د دې سات مهم خبرونه. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې 100,000 نه زیات افغانان له ایران نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني فاریاب ولایت ته لاړ شي او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پر ایران به فشارونه دوام وکړي. د خبرونو تفصیل. دا روان میلادی کال پیل تر 100,000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت وایان عبدالباسط انصاری له ایران د غنو افغانانو د ستنیدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا
دوی هم د امریکا لوري د بندیزونو او هم د نور ستونزو له کابله چې دا کډوال ورسره مخامخ وو، دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخامخ نه وو، له خپل هیواد سره مینې هم دوی د ته هڅولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې څرګنده کړه چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه 100,000 او څه باندې 300 افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په همدې موده کې څه باندې 15,500 کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني فاریاب ولایت ته لاړ شي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي او یو شمېر قومي مشران وارلمخه د فاریاب مرکز میمنې ته د ولسمشر د هرکلی لپاره تللي دي. د دې سفر ځانګړی هدف لا نه دی څرګند او د میمنې په ښار کې سخت امنیتي تدابیر هم ورته نیول شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نږدې دوه اونیو کې اعلان شي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوس لوبیم دي، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کزیزه لوبډله به اعلانوو چې هغه به په درستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د مې له 1 د جولای تر 14 ترسره کیږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام درې اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د ایران د سناد د امریکا د سناد بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
I can assure the world president Trump will continue.
They ways the America halko ta dad war kom narewalo ta ham da itminan war kom che walas mashr Trump ba da Iran par Islami Jamhuriyat ziyad fisharun ta idama war kri tar so da dui chaland badal shi. Pompeo yow war rusta tar de da khabardare war kri che Iran walas mashr Hassan Rouhani de AR Spectrum fusiono shil kade praniste aw gwahe ukad ka Washington khpal fisharun ta dawam war kri Iran ba de AR at par makhtali center fusion tawlid kri tar مخکې متحده ایالاتو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړل. نن په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 533 غړي ټاکل کیږي. د هند پارلماني انتخابات په وو مرحلو کې ترسره کیږي او د مې میاشتې تر 19 به دوام وکړي. وروستۍ نتیجې به د مې په 23 اعلان شي. د هند د انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900,000,000 کسان د رای ورکولو حق لري. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپل سیالانو مخکې شوی دی او دې ته لار هواره کړې ده چې د 5م ځل لپاره صدر اعظم شي. پرون نږدې ټوله رای وګڼل شوې چې د دې لمخې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملتپال ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له 100 څوکیو څخه 15 خپلې کړې دي. د بنی ګاټس شین او سپین ګوند خپل ماتې منلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال خاغلی نتنیاهو هم په ټویټر کې لا ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه. دوستانو تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خطر دراتلونکو بین الافغانی مذاکرات لپاره لا هم د افغان حکومت او سیاسینو ګډ ټیم باندې سلا نه ده شوی. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان پروسه د دې لپاره چې د لسیزو جګړه ده شاید زیات وخت ونیسي.
د سولو خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دوه دور یا درې دور کې دا موضوع حل او فصل شي.
د 2019 کال لپاره تر اوسه پورې لسګونه زره افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. دا موضوع هم په یو رپورت کې اوریدل شي. د نړۍ مطبوعات لولو او د نورو راپورونو سربیره په هند کې د نن ورځې د عمومي انتخاباتو پر موضوع هم غږیږو. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
ډیر کورنۍ د پرورش، تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم رواني ستونزې، ځینې وختم د خپل مور او پلار خرابه تربیه.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوی ټاکل زندولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړی وویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي تر څو له طالبانو سره په قطر کې درې ورسنۍ خبرې مخته یوسي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس خبر ورکوي چې په دې پلاوی کې به د افغان حکومت ونډه پراخه وي، خو طالبان ټینګار کوي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې د حکومت په استازیتوب خطر تورزی. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوی پر سر له هم موافقه نه ده شوی چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوسییټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې پاړې وی حکومتي سرچینې چنې غشتل نومي واخصل شي او ساجي رډو ته وویل چې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ انتخابات د سولې د خبرو د سری کرشي په توګه یاد شول. د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله هم اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډې دوه لپاره به انتخابات نه ځنډو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړئ چې څه ته لومړی ټوپ ورکوئ، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خود سولیا و امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې افغان حکومت او نور سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکو په اړه خبري وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي. زما جواب دیتا نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړې څېړونکي برمک په ژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډي شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګډه سره موږ در اوس او شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کولی شو چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولې ته تقدم ورکړي.
په خو داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبري د راتلونکي اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډیدلې دي او د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادی ارخندیوال وای چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو درې څلور ورځو کې د خپل پلاوی غړي مشخص کړي. طالبان ورلمخه ویل دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوسییټډ پریس اژانس سرګندوي چې په دې پلاوی کې به د افغانستان د حکومت برخه لویوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سیشن بی پورز د امریکا د سنایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
احمد شیبر پر راپور کې مو ورېدل چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي ویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي تر څو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د سولې د پروسې په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې برخه کې یوې باوري سرچینې چې نه غوښتل نوې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د اسلامي جمهوري نظام انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ اوربند او د اسلامي احکامو پلي کېدل هغه موارد دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د سرو کرښو په توګه مطرح کړي دي. طالبان بیا پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په داسې حالاتو کې به د سولې روانې هڅې نتیجه ورکړي او کنه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ اسیا او افغانستان د برخې له جکپوري څېړونکي برمک پژواک څخه د مرکې په فایل کې کړې ده. خاغلی پژواک په ځواب کې ویل
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. دا زمانګیر موضوع ده. دا داسې نه ده د څلوېښت کاله په افغانستان کې چې افغانستان کې جنگ دی. دا امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور خبرو کې دا موضوع حل و فصل شي. ځینې خبرې دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي. مثلا د طالبان غواړي چې د امریکایي پوځونو له افغانستان څخه لاړ شي. دا مسله د امریکایانو مسله ده. دا نور خبرې چې ده، مثلا د نظام شکل، د نظام او د سیستم او د حکومت طرز په افغانستان کې، دا د افغانانو خبره ده. دې کې باید ارومرو د طالبانو او د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ باید خبر وشي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې له امریکایانو سره ممکن طالبان ژر نتیجې ته ورسیږي، خو افغانان په خپل منځ کې ممکن
نه. دا هدف ډېر مهم ده. هدف دا و چې په افغانستان کې صلح راشي. د امریکایانو د طالبانو دا دوه منځنۍ خبرې دا صلح راوستلی نشي افغانستان ته. باید نور افغانان هم دې خبرو کې دخیل وي او شامل وي. او که منظور دا وي چې امریکایي قوام له افغانستان څخه لاړ شي، دا خو بله د خبرې طالبان سره هم دوی کول شي دا کار وکړي. دا د امریکایانو تصمیم دی که غواړي خپل قوتونه د افغانستان وباسي. دا خو بله خبره هم دوی کول شي، ځکه چې دا دو اختیار دی. خو کما هدف دا وي چې صلح په افغانستان کې راشي، نو د هغې دپاره دا لازم و ملزوم دی چې افغانان یو بل سره کښېني او خبرې وکړي چې دا طالبان دي او دا هغه کسان دي چې په کابل کې دي یا د افغانستان د حکومت سره دي.
د دې له خطره چې په افغانستان کې حساس وخت دی، انتخابات را روان دي، اپوزیسیون او حکومت یا مختلف اپوزیسیونونه هلته تشکیل شوي دي او له حکومت سره هم ځینې سیاسي اختلافات لري، هر یو غواړي چې د سولې له بهیره د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي، دا به افغانستان ډېر کمزوري نه کوي که چېرته د سولې خبرې وزن ډېری؟
مقصد د حکومت کمزوري وي. و حکومت به کمزوري شي، حکومت به د خپل اتوریتي او لجیتیمسي به لږ کم شي. د دې منتها دا بحثونه د انتخاباتو د صلحو دا باید چې مخته لاړ شي او د افغانستان خلکو دا د دوی حق دی چې د مسایلو باندې بحث وکړي، یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او چې یو ښه هغه نتیجه باندې دوی ورسیږي چې څه رقم آینده غواړي، څه رقم نظام غواړي، څه رقم شرایط یا مناسبات غواړي د همسایګانو سره، د نورو دنیا سره. او دا خبرې خو حتما وختګیر دی.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو په واشنگتن کې د منځنۍ اسیا او افغانستان د برخې له جکپوري څېړونکي برمک پژواک څخه واورېدل.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پټه شای وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خواږي.
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وړاندې په خبرونه کې اورې چې سکال لسګونه زره افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي. دا چې علت څه دی او ولې ستانه شوې دي په دې اړه په ریپورت کې جزئیات در سره شریک کړم. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شي، او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واوري. او اوس هم د نړۍ مطبوعات لولو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي، په دې اړه له ملالۍ بشیر اورو.
امریکای ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستان د صدر اعظم عمران خان څرګندونو ته پام کړی چې وایي له نظامي ملیشو باید نوره استفاده ونه سي. ورځپاڼې د عمران خان په خبرو کې دې نکتې ته پام کړی چې د پاکستان پوځ دا ځواکونه په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو د ملاتړ لپاره جوړ کړل او اوس هغوی ته اړتیا نسته. عمران خان همدارز ویلي چې په دې هیواد کې هغه سختریز ډلې چې خوندي ځایونه لري باید له منځه یوړل سي. په کابل کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان د صدر اعظم دا خبرې باید عملي سي، ځکه افغانستان ته تر ټولو زیات زیان د همدغو ډلو له لاسه رسیږي. له عمران خان دا هم وپوښتل سي چې آیا د پاکستان پوځ دا ډلې کنټرولوي. د په ځواب کې ویلي چې پوځ د دغو ډلو نږدې همکار دی. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه یو شمیر پاکستانیان عمران خان د پوځ لاسپوڅي ګڼي او په هیڅ توګه د یو خپلواک کس په توګه نه مني. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې د بیکاری، د مالیه د نه راټولېدو، اداري فساد او په صادراتو کې د رکود له بحران سره مخامخ دی. یوازې په هغه موده کې چې عمران خان اته میاشتې مخکې د پاکستان صدر اعظم سو، د دې هیواد د بودیجې کسر 33 میلیارد ډالرو ته ورسېدی. ډیپلوماټ ورځپاڼې دې ته پام کړی چې ولې طالبان د افغانستان د سولې پروسه کنټرولوي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر خپلو سفرونو وروسته پاکستانی چارواکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه، او بل پیغام یې دا و چې که اسلام آباد له واشنگتن سره اړیکې شکول غواړي باید په افغانستان کې د پالیسیو ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ په مقاله کې پوښتنه مطرح شوې ده چې ولې په دې حساس وخت کې امریکا پاکستان ته ظاهرا خبرداري ورکړې ده. خبرونه دې پوښتنې ته درې ځوابونه وایي. لومړی دا چې امریکا د افغان حکومت تر ډیر فشار لاندې راغلې ده چې د سولې په پروسه کې باید د پاکستان رول محدود کړي. دوهم دا چې امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره چمتو سي، او واشنگتن غواړي طالبان پر مهمو مسایلو توافق وکړي، خو بیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا او افغان حکومت غوښتنې د دې ډلې لخوا بې ځوابه پاتې دي، او د افغانستان ستونزې نور هم پیچلې کړي ده. د لیکوال په باور درېمه مسله هم دا ده چې د سولې په پروسه کې په کابل او واشنگتن کې د ځینو شخصي ګټو وضعیت ګډوډ کړی دی. خبرونه استدلال کوي چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د امریکا استازي زلمی خلیلزاد تورن کړ چې افغان حکومت څنډې ته کوي او د یو وایسرای غوندې چلند کوي. وایسرای په برتانیایي هندوستان کې د لندن لاسپوڅي ته ویل کیږي. خبرونه د مقالې په پای کې لیکلي ویل کیږي چې د اپریل میاشتې پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې څه لاسته راوړنې نسي لرلای پرته له دې چې طالبان ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د دوحه پر غونډه سربیره په افغانستان کې د شکیر لوري ترمنځ پر یو بل پورې سوي تورونه پر ځای پاته کیږي، او په راتلونکي کې د سولې پر پروسه اغیز کولای سي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر 1.5 لک زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا IOM د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویل چې دا کډوال له ایرانه افغانستان ته لیږل شوي دي. په دې اړه له عصمت سروان اورو.
تر 1.5 لک زیات کډوال د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې یوازې له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په راپور کې چې نن خپور شو، همداراز ویل شوي چې اکثر افغانان چې اسناد نه درلودل له ایران د دې هیواد اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې تر 1.3 لک 3 اویا زره مهاجر له ایران افغانستان ته تللي وو. د IOM په راپور کې همداراز راغلي چې په تیرو 4 میاشتو کې تر 4.5 زره زیات افغان کډوال له پاکستان هیواد ته ستانه شوي دي. د دې راپور پر اساس له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان ته د ټولو بیرته ستنه شویو کډوالو شمیر 2 میلیون کسانو ته رسیږي، خو ډیری د اوسېدو د ځای د نه درلودو له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د IOM د معلوماتو پر اساس تیر کال هم تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او د پیسو ارزښت سخت لوېدلی دی. له همدې کبله په ایران کې میشت ډیری افغان کډوال هڅه کوي چې یا خپل هیواد ته ستانه شي او یا ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځان ورسوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا قندهار دولتي شورا غړي په دې ولایت کې د هوا په ګرمېدو سره د وسلوالو طالبانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه کوي. په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د کندهار په شورابک او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په عین وخت کې د کندهار والي هم مني چې د سولې له روانو مذاکراتو سره هم مهاله طالبانو په دې ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ولایت شورا غړي په دغه ولایت کې د هوا په ګرمې دو سره د وسلوالو طالبانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه شي. د دې شورا غړي عطا الله او محمد صفیون سیاسي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغه حملو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
زموږ د رئیس حبیب جمهور څخه او پښتو لمنه چې ځواکونه زموږ دا غږ دی چې د پسرلي پر رسېدو سره د خپل امنیتي پلانونه جوړ کړي او عملیاتو ته چې دوام ورکړي. که نه بیا به د چیر په شان موږ ډېر ځوانان د لاسه خبر کړو.
دولت باید مخنیوی دي وکړي. دولت هر څه قدرت لري. دولت باید هر څه دفاع لري، تعرضي آلات باندې اختیار کړي، خپل دفاعي آلات اختیار کړي.
د کندهار د ولایت شورا غړي دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې روانونه کې وسلوالو طالبانو د کندهار په شوراباک او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړه او یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. په عین وخت کې د کندهار والي آیت الله حیات وایي د طالبانو د ټیټې کچې پر افرادو د نړۍ د عالمانو وروستۍ فتوا واغېز کړي. خو په خبره چې د دې ډلې جنگي مشرانو په هیواد کې د سولې له روانو مذاکراتو سره مهاله خپل بریدونه زیات کړی دي.
کله چې د سولې پروسه شروع شوه حتی دو خپل عملو ته تشدید ورکړی. ولې یو شی زه په زغرده ویلی شم چې وروسته د علما کرامو دغه فتواونه خپل کته د طالب ځنې جنگیالي چې هغه د نورو ایجنټان نه دي هغه نه پښتنه کوي هغه به درته وایي چې دا جنگ ناروا ده. نو موږ ویلی شو چې دو خپل جنگیالي له لاسه ورکړي. ولې هغه ځنې چې تر اوسه غولېدلی دي هغه په یو نوم او بل نوم خپل تخریبانه عمل وسم سرته رسي.
افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په موخه د خالد په نوم پوځي عملیات هم اعلان کړي او ویلي دي هغه وسلوال به ځپي چې د سولې د پروسې خنډ ګرځي. وسلوالو طالبانو په یو خبر کړي بیان کې دغه عملیات یوازې تبلیغات بللي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن په هند کې پارلماني انتخابات پیلېږي او څوباندې یو میاشت دوام کوي. د انتخاباتو تر پیل مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ژوند پر رادیو فلم خپرېدو لانجه رامخته کړې ده. اپوزیسن خبرداری ورکړ که دا فلم خپور شي سترې محکمې ته به عریضه وکړي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د هند د انتخاباتو کمیسیون د صدر اعظم نریندرا مودي په اړه د یو جوړ شوي فلم د خپرېدو مخه نیولې ده او وایي چې تر انتخاباتو وروسته دې خپور شي. کمیسیون وروسته تر دې دا پرېکړه وکړه چې دوی ته شکایت وشو چې د دې فلم له لارې په غیر عادلانه ډول د بهارتیا جنتا ګوند لپاره تبلیغات کیږي. د نریندرا مودي شی اړخې بهارتیا جنتا ګوند چې د 2014 کال په انتخاباتو کې اپوزیسون کانګرس په ښکاره توپیر مات کړ هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره بریالی شي. د هند پارلماني ټاکنې سبا پیل شي او د می میاشتې تر 19 دوام کوي. د انتخاباتو کمیسیون د مودي په اړه د جوړ شوي فلم پر خپرېدو د میتر 19 بندیز لګولی دی. د هند د انتخاباتو د قانون له مخې د هر ډول موادو خپرېدل چې انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي منع دي. په دې برخه کې اعلانونه، فلمونه، حتی د ټولنیزو شبکو له لارې د موادو خپرېدل منع دي. خو که چیرته د هند د انتخاباتو کمیسیون اجازه ورکړې وي بیا یې خپرېدل ممکنه دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون په نړۍ کې تر ګردو ستر ډیموکراتیک انتخابات تنظیموي. په دې انتخاباتو کې نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري چې د مرکزی پارلمان 543 غړي انتخاب کړي. د هند ټاکنو د کمیسیون په وینا سش کال د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله د رای ورکوونکو شمیر نږدې 80 میلیونه زیات شوی دی. دغه کمیسیون څرګندوي چې د نریندرا مودي د ژوند په اړه فلم دا توان لري چې د رای ورکولو پر بهیر جوت اغیز وکړي. کانګرس کوند د فلم لخبرېدو سره مخالفت کړي او خبرداري ورکړي وو که دا فلم خپور شي قضیه به سترې محکمې ته راکشي. د فرانس پریس اژانس په وینا په دې فلم کې د نریندرا مودی د واکمنۍ زمانه له هغه وخته تصویر شوې ده چې د دریل په یوه تمځي کې چای خرڅاوه. د هند انتخابات په وو مرحلو کې ترسره کیږي او وروستۍ نتیجې د می په درویشتمه شمیرل کیږي او په همدې ورځ اعلانیږي. د دې انتخاباتو لپاره په ټول هند کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. دا روان کال پیل تر اوسه پورې یو لک نه ډیر افغانان له ایران ستانه شوي دي. دا خبره د کډوالو د چارو نړیواله ادارې کړې ده. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی فاریاب ته لاړ شي. راپورونه وایي چې په میونه کې د ولسمشر د سفر لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نږدې دوه اونیو کې اعلان شي. دا خبره د یو ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وکړه. او نن په هند کې پارلمان انتخابات پیلېږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزي پارلمان 503 غړي ټاکل کیږي او تمه ده چې شاوخوا 900 میلیونه کسان په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې ډېر صفه ډول اوریدل شي. او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پرې په ټولو افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. او اوس هم د ژوند رنگونه
درنه دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې ټولن پو جمشید را سره دی او په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې او کنځل زده کوي.
ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې کنځلې خصوصا هغه ماشومان چې نوي په خبرو راغلي وي ول دا کار کوي.
متاسفانه باید وایم ځینې کورنۍ نه چې ډېر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف علتونه ته اول خو ډېر کورنۍ د پرورش تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم رواني ستونزې، ځینې وختم د خپل مور او پلار خراب تربیه، ځینې وخت محیطي شرایط، خلاصه مختلف لاملونه. ولی اصلي خبرې دادی چې مور او پلار نه پوهیږي
دغه کړنې به تواقب ټولنې ته او خپل کورنۍ ته بچوي.
کنځا کول ورته زده کو، یعنی د تربیه ضد کار کو، یعنی هغه ته بدی خبرې زده کو چې د ده عادت ګرځي، پس ته بیا خپل مور او پلار ته زولې کوي. نور امداسي دا کنځلې عادت کیږي، اجتماع کې دا خبرې کوي او دا بیا همیشه سي بدی خبرې کوي.
دا خو ټولنه ته مشکلات شتول، انت داسې ستونزې خلقوي. خپل شخصیت ته دا کس چې مثلا په دې خبر عادت شوی ده، شخصیت ته به سمره تمام ورس.
تاسو پوهیږئ چې د مونږ یو مهم برخه د ارتباط کلام ده. بنان شخصیت ډیر سپک معرفي کوي په دا ټولنه کې او ورو ورو د دوه کرکتر کې داسې بدې خبرې بیا راځي. مثلا تاسو د حضرت علي کرم الله وجهو خبره پوهیږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې تبدلیږي. بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پر رفتار تاثیر لري. وایي د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړي او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړي. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګ رفتار او شخصیت او ټول خبرې
رسي پوښتنه کوي. استاد د هلارې سری څه باید وشي دغه ستونزه البته که ختمیږي نه قلن لږ سره کم شي
چې پروسه کې به ټول د خپل مسؤلیت ادا کړي. رسانه باید د خپل مسؤلیت ادا کړي. نو بنان که ټول متوجه اوسي ګو مسؤلیت.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د خبرونه په جریان کې مور د چمفان حکومت یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوی ټاکل زندولي دی او بیا وایي چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي ترڅو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوسي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
تاسو څنګه غږله ازادي رادیو اوریدو. همې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشته نگاه تاسو سره.